د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د اونیزي ورزشي خبرونې د لوبو له میدانه مینوالو سلامونه او پیرزوینه مې ومني. روانه ونه د لوبو په بیلابیلو ډګرونو کې پر افغان لوبغاړو سربیره ګڼ شمېر لوبغاړو ښې لوبې کړې دي چې ترې خبر به موکړو. په جون میاشت کې د کرکټ او نورو لوبو نوي پړاوونه پیلېږي. په خبرونه کې به جزئیات درته وړاندې کړو. د افغانستان د بیلابیلو لوبو لوبغاړو له تیرو څو اونیو راهیسې یو شمېر نړیوالې سیالۍ درلودې او په اکثرو سیالیو کې ښې لاسته راوړنې کړې دي. د دې اونۍ په ځانګړې مرکه کې درته د هندوستان غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو په ترڅ کې د افغان لوبغاړو په لاسته راوړنو له خپل میلمه سره غږېدلی وو. د مرکې میلمه مو د کرکټ پخوانی لوبغاړی او د اوسنیو اکثرو ستورو لوبغاړو روزونکی دولت خان احمدزی دی. زه بختیار ساحل یم. د سریلانکا پر وړاندې سیالیو ته د افغان لوبډلې چمتووالی او د سریلانکا د لوبډلې اعلان
نو هغه وجه وه چې د کرکټ موږ لس ورځې مخکې دلته راولېږلو ترڅو موږ ښه پوره امادګي او تیاری وکړو دغه میچونو لپاره. نو موږ هم دلته لګیا یو روزانه تمرینات ترسره کوو، بیټنګ، فیلډنګ او هر آرټس منگا تیارے لگیا تھا زکا عموماً منگا پند سوری زلو بھی مشکل لگے کمی بھی نو آگا وقت بھی ستر وہ تو برا مادہ کیا وہ میچ پریکٹس ډیر زیات مردی نے
آئی پی ایل سیالیو کې د چنائی سپر کنگ لوبډلې برای او د افغان لوبغاړو کارنامې.
آئی پی ایل سے کوم وو پټول کې د نور احمد د پاره ډیر زیات ضروري وو. نور احمد سیدا کوم مهارتونه سیدا از د کړیو یا کوم استعداد دلاره آغا د وخو ده په څو وختو کې وخو د سیدا دی لوبغاړو د پاره ډیر اړین وی.
د لبنان پر وړاندې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې بریاوي. د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې د افغان لوبغاړو ګډون او د ټیسټ اتلولو یا چمپیونشپ پای لوبه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا پر وړاندې د جون په دویمه نیټه د درې ورځنیو سیالیو لړۍ پیلوي. د دې سیالیو لپاره افغان لوبډله له تیرو لسو ورځو راهیسې د سریلانکا په بیلابیلو ښارونو کې تمرینات کړي دي. د افغانستان د ورځنیو ټیسټ سیالیو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی د دې سیالیو لپاره د خپل لوبډلې له تیاریو خوښ دی او ډاډمن دی چې ښې لوبې به کوي. ښاغلی شهیدی د یاد هیواد پر وړاندې خپلو تیرو لوبو ته په اشاره سره ویلي دي چې په دې لوبلړۍ کې به لوبډله برلاسي وي. هغه زیاتوي
سریلانکا او د افغانستان موسم کې ډېر زیات فرق ده. دلته ډېره زیاته ګرمي ده او دب هم ده موسم، نو خوله ډېره زیاته ځي، د اوبو کموالی امکانات ډېر زیات. نو هغه وجه وه چې کرکټ موږ لس ورځې مخکې دلته راولېږلو ترڅو موږ ښه پوره امادګي او تیاری وکړو دغه میچونو لپاره. نو موږ هم دلته لګیا یو روزانه تمرینات ترسره کوو، بیټنګ، فیلډنګ او هر آرټس منگا تیارے لگیا تھا زکا عموماً منگا پند سوری زلو بھی مشکل لگے کمی بھی نو آگا وقت نہیں ستر وہ تو برا مادہ کیا وہ میچ پریکٹس ڈیر زیاد مردی نے نو ٹول لوگ ڈالو پکش پگ میچ نے اکڑا لگا کم لوگ گاڑی سے دن تجے اسکواڈ حصہ دی یہ وہی ہم ٹول لو بھی اکڑا لے اکثر لکان ڈیر زل ہم منگ سری لنکا ہے وہ تر اویلی ادھر تمنگا تری پند سوری زلو بھی تفسر کر لے چی او ڈیر خسی ریز ملک تفسر کر لیں او ڈیر زل ہم انشاء اللہ زبس پلے لوگ ڈالے باوری ماں چی ڈیر کے بل لو بھی با ننداری تو اڑان دکھو او ان شاء اللہ لوگ ڈالا ہم پورا چمکو او مادہ سیریزن تفسر کول ڈیر زیاد مهم دی ترسو منگا نشتی ایشیا کپ او ورلڈ کپ مختل رو دیگه دی اماده گیل پار دا وقت تیریزون اتوال دیدین آباد با منگا بنگلدیش تگلی و سر با انشالله من یو تیس لو با دری پند ساوریزی او شل اوریزی لو بکو نو دا یو دیر خواه اماده گی دا دی ایشیا کپ لپاره دی ورلڈ کپ لپاره او دی لوبغاړو دی کمبینیشن دی تیم کمبینیشن لپاره.
بل لورتا دا سریلانکا کرکټ بورډ هم دا دی لوبلړۍ لومړنۍ او دوو لوبو ته خپل شپاړس کسیز لوبډله اعلان کړی ده. دا سی بریخی چی تر لومړنۍ او دوو لوبو وروسته به سریلانکا دریه مثالی ته خای ځینې لوبغاړي بدل کړي. په اعلان شوي لوبډله کې اکثره هغه لوبغاړي شامل دي چې تازه د آی پی ایل په سیالیو کې هم ښه ځلیدلي دي. د سریلانکا په لوبډله کې دوستن شناکا د لوبډل بشر، پتون نساکا، دموت کروناراتنه، کوسال مینډس، انجیلا ماتیوس، شریت اسنکا، دننجایا د سلوا، سدیرا چمیکا، دوشن ہیمنتا ویرندو ہسرنگا لہیرو کمارا دشمنتا چمیرا کاسن رجیتا متیشا پتیرانا او مہیش دشکانڈے د لوبغاڑو پتوگا شامل دی. بایدو ویلشی چی دی لوب لڑے دویم سیالی دی جون پا سلورما او رستے سیالی دی ہم دی میاشتی پوو منیٹا تر سرکی گی. د هندستان غوره لیګ آی پی ایل سیالیو د شپاړسم پړاو په پیلوبه کې چنای سپر کینګز لوبډلې ګجرات ټایټنز ته د 50 وکټو په توپیر ماته ورکړه او د 50 ځل لپاره د تلولي وګټله. د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې په لومړي ځل دوه افغان لوبغاړي د آی پی ایل په پیلوبه کې ولوبېدل. د کرکټ په دې ستر ټورنمنټ کې دا ځل 50 افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو ته لوبېدلې دي او نسبتا 13 کلونو ته ښې لوبې ترسره کړې دي. راځي چې پوره جزئیات له سالم محمد
د هندستان د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل سیالۍ پای ته ورسېدې او راشد خان د دې سیالیو د غوره توپ نیونکي جایزه هم واخیسته. د هندستان د غوره لیگ سیالیو په پایلوبه کې چې د می میاشتې پر 9 نیټه د ګجرات په مرکز احمد آباد کې وسوه، مهندرا سنگ جونی په لوبډل مشري چنای لوبډلې ټاس وګاټه او ګجرات ټایټنز لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. ګجرات لوبډلې په ټاکلو 16 اورونو کې مقابلې لوبډلې ته د 215 منډو هدف ورکړ. د 16 اورونو په سیالیو کې که څه هم دا ښه هدف وو، خو د باران له کبله د ډي ایس ایل قانون له مخې سیالۍ 1500 اورونو ته راکمه او چنای ته د 101 منډو هدف ورکړل سو چې د سیالۍ په وروستي بالیه یا د هدف پوره کړ او د روان 2023 میلادي کال اتلولي یې خپله کړه. د هندستان د غوره لیگ سیالیو په سرژنی سیزن کې 15 افغان لوبغاړي ولوبېدل. راشد خان او نور احمد لکنوال د ګجرات لوبډلې برخه وو. رحمان الله ګربز بیا په کلکتا نایت رایډرز لوبډلې کې لوبېده. نوین الحق د لکنو سوپر جاینټس لوبډلې سره لوبېده او فضل حق فاروقي سشکل سنرایزر حیدرآباد لوبډلې ولوباوه. که څام ټولو افغان لوبغاړو د آی پی ایل د سشکل په سیالوي کې نسبتا ښې لوبې وکړې، خو راشد خان او نور احمد د نورو پرتله ډېر ښه ولوبېدل. راشد خان د آی پی ایل سیالیو د تیر کال د اتلې لوبډلې ګجرات ټایټنز لوبډلې مرستیال لوبډل مشر و. په دې ټولو ولوسې سیالیو کې 20 وکټې ترلاسه کړې او د سشکل آی پی ایل سیالیو دریم مخکښ بالر و. تر ټولو ښه توپ اچونې په څلورو لوبو کې د 1.5 منډو په ورکولو سره د څلورو وکټو اخیستل وو. په 15 اورونو کې ترې 512 منډې وسوې چې په هر اور کې د منډو اوسط څه د پاسه اته وو. په توپ وهنه کې هم راشد خان ډیر بد نه وو. په 1900 اننګزونو کې 113 منډې وکړې. په یو لوبه کې تر ټولو ډېرې 99 منډې درلودې. خان په دې سیالیو کې د شی توپ چونې ترڅنګ ښه توپ نیونه هم کوله، ځکه نو د دې سیالیو د تر ټولو ښه توپ نیونکي جایزه هم ورکړل سوه. 18 کلن نور احمد لکنوال د ګجرات لوبډلې کوی نور بلل کېدی. د راشد خان ترڅنګ د دې لوبډلې په بریا کې مهم نقش درلود، د چې د شی توپ چونې له امله د میناوالو او د کرکټ د مبصرینو پام ځانته اړولې وو. په 14 اننګزونو کې 14 وکټې واخیستې چې په دې سره د دې سیالیو 12 مخکښ بالر سو. په 23 اورونو کې پرې 318 منډې وسوې. په هر لوبه کې د منډو اوسط 23.6 وو. په هر اور کې نږدې 8 منډې ورکړې او په یوه لوبه کې تر ټولو ښه توپ اچونه په څلورو اورونو د 20 منډو په ورکولو سره د درویو وکټو ترلاسه کول وو. رحمن الله ګربز د کلکتې لوبډلې لپاره نسبتا ښه پایلیز توپ وهونکی وو، خو هغه څه چې تم ورڅخه کېده شونه ځلید. که څه هم په یو لسو اننګزونو کې چانس ورکول سو، خو چندان ډېرې منډې نه درلودې. د پروانو سیالیو کې 218 منډې وکړې چې په هر لوبه کې د منډو اوسط څه د پاسه 40 منډې وو او په یو لوبه کې تر ټولو ښې 1.8 منډې وکړې. بل افغان تیز توپ اچونکی نوین الحق چې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د لکنو سوپر جاینټس لوبډلې لپاره ولوبېده ښه وځلېد. دته په اتو لوبو کې چانس ورکړل سو چې ځان یې ښه ثابت کړ او 11 وکټې واخیستې. ټولې 28 اورونه وکړل او 219 منډې ورباندې وسوې. تر ټولو ښه توپ اچونې په څلورو اورونو کې د 13 منډو په ورکولو سره د څلورو وکټو ترلاسه کول وو. په هر لوبه کې د ورکړو منډو اوسط نږدې 40 او په هر اور کې نږدې 8 وو. او بل تیز افغان توپ چون کی فضل الحق بیا سرشکل د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې برخه وو. د تکاتسام په کمو څلورو سیالیو کې د لوبېدو چانس ورکړل سو، خو نسبتا ښه توپ اچونې وکړه او څلور وکټې یې درلودې. د آی پی ایل د 2023 د کال سیالۍ د تیرې مارچ میاشتې پر 28مه نیټه د ګجرات په بریا او د چینای لوبډلې په ماتې سره پیل شوې وې، او د سه شنبې د شپې ناوخته د چینای په اتلولۍ او د ګجرات لوبډلې په ماتې پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې ټولو لسو لوبډلو برخه اخیستې وه چې د نیمه پای لوبو او پای لوبې په ګډون یې خپلو کې څلور اویا لوبې وکړې.
پا ورزش کولو له نشه‌ای موادو ځان وساتئ.
کرکټ هغه لوبه چې نن سبا یې په افغانستان کې مینوال خورا زیات شوي دي. چې کله هم د دې لوبې نوم اخیستل کېږي نو اکثره لوبغاړي د خلکو ذهن ته ودرېږي، خو ځینې نور داسې کسان هم شته چې د کرکټ د لوبې په ترسره کېدو کې خورا زیار ګالي. که څه هم هغوی په تلویزیون ډېر نه راڅرګندېږي، خو دندې خورا مهمې دي. دا کسان د لوبې مهم خلک بلل کېږي. لدی ډلو یو هم د لوبي ریفری یا میچ ریفری دی. زمونږ همکار سنا کاکړ د افغانستان کرکټ بورډ له میچ ریفری همیم تلوار سره چې د پاکستان پر وړاندې سیالیو کې دا دنده ترسره کړه مرکه کړې ده، او پر بنسټی دا راپور چمتو کړی دی.
دیش کلن همیم تلوار حمید لشپګو کلونو رہی چې د افغانستان کرکټ بورډ سره د لوبي یا میچ ریفری دنده لري. نو موږ د کرکټ په سیالیو کې د لوبڅارانو او میچ ریفری د دندو په اړه وایي.
د یو رسمی سیالی د پاره څلور لوبڅاران ټاکل کیږي او یو میچ ریفری. دوه لوبڅاران په میدان کې خپل دنده ترسره کوي، یو د ټی وی لوبڅار چې د ټی وی لوبونه کې خپل دنده، څلورم لوبڅار د لوبغاړو د ډریسینګ رومونو مخې ته خپل دنده ترسره کوي، هلته ناست یو د غوي ټول کارونه دا څاري. پنځم کس چې میچ ریفری ورته ویل کیږي د آی سی سی لوري یا د هوم بورډ لوري د باصلاحیته نماینده په حیث باندې هلته لیږل کیږي ترڅو وګوري او وڅاري چې لوبې ټولې د آی سی سی د قوانینو په رڼا کې ترسره کیږي او کوم سرغړونه او یا کومه کمی ذاتی رامنځته نشي.
همیم تلوار وایي د لوبې د ریفری دندې او مسؤلیتونه په درې برخو ویشل کیږي چې د لوبې پیل، بهیر او پای دی. د نوموړي په خبره د لوبې ریفری د سیالۍ لپاره دوه ورځې وړاندې خپل دنده پیلوي، او د نورو لوبڅارانو په شتون کې د دواړو ټیمونو له کپتانونو، مدیرانو او دغه شان له روزونکو سره ناسته ترسره کوي، او د آی سی سی یا د نړیوال کرکټ شورا ټول قوانین مطرح کوي چې کومه سرغړه ونه شي. ښاغلی تلوار د لوبې په بهیر او پای کې د میچ ریفری یا د لوبې د ریفری د مسؤلیتونو په اړه داسې وایي.
د میچ د شروع کېدو سره سم میچ ریفری د لوبڅارانو مانیټورینګ کوي، د هغوی پریکړې څاري، د هغوی د پریکړو د سم او د ناسم قضاوت کوي. همدغه شان د سیالۍ له ختمېدو وروسته میچ ریفری د څلور واړو لوبڅارانو سره ناسته ترسره کوي، او هغوی ته د هغوی د سم او ناسم پر پریکړو په اړه معلومات ورکول کېږي، او د لوبڅارانو څخه هم هر اړخیز معلومات ترلاسه کېږي. میچ ریفری د ویشتنځای راپور یا د پیچ راپور
افغانستان
افغان پاکستان او افغانستان په سترو سیالیو کې د دستورو لوبغاړو راشد خان او شاداب ترمنځ ولاړ مو په نړیوال ډګر کې مې د ګران هیواد افغانستان نمائندگی کوله. رښتیا هم دا د ویاړ او افتخار ځای و چې په لومړي ځل افغان میچ ریفری ته د نړیوالو لوبو د کنټرول او نظارت مسؤلیت ورکړل شوی و.
افغانستان که څه هم د کرکټ کوونکو هیوادونو په قطار کې ځوان دی، خو لوبغاړي یې پخه لوبه کوي او ډېر ځله یې په خپلو ښو لوبو سره بریاوې خپلې کړې دي. د لوبغاړو په شان یې لوبڅاران او میچ ریفریان هم په خپل کار کې نوي دي، خو په مهمو لوبو کې په ښې لوبڅاري او ریفریتوب سره د کرکټ د مینهوالو پام ځان ته اړولی دی.
د ټیسټ چمپیونشپ یا اتلولیو سیالیو پایلو به هم څو ورځې وروسته پیلېدونکې ده. دا ځل د دې سیالیو پایلوبې ته هندوستان له آسټرالیا سره لار موندلې ده. پایلوبه به بیا هم په انګلستان هیواد کې د جون په 8 نیټه پیلېږي. د افغانستان د کرکټ کورنۍ سیالۍ د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې له لوري د میرویس نیکه په نوم درې ورځنۍ سیالۍ د مې میاشتې په 28مه نیټه د ننګرهار ولایت په دوو لوبغالو کې پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د پنځو زونونو لوبډلې چې سپینغر، مسانک، امو، بوست او بند امیر نومیږي لوبه کوي. د دې ټورنمنټ په لومړۍ سیالۍ کې مسانک لوبډلې وکړه شول چې په ډېرې اسانۍ سره خپل سیال سپینغر ته ماتې ورکړي. په دې سیالۍ کې د سپینغر توپوهونکو ونه کړای شول چې ښه لوبه وکړي او په دواړو پاڼیو کې توپوهنه ناکامه وه. مسانک د لسو وکټو په توپیر دا سیالي وګټله او نسیم منګل پکې د غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. اخوا بیا بوست لوبډلې بند امیر ته په دویم سیالۍ کې ماتې ورکړې ده. د بوست لپاره احمد ظاهر پټان سریزه ووهله او احمد ضیا ځلان بیا خطوب اچونه ترسره کړه چې پر مټی بندې میر ته ماتې ورکړه. خو د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه بیا عبدالله ترخیل وګټله. هغه چټک بولر دی چې شپږ لوبغاړي سوځولي وو او څلور پنځوس منډې کړې وې. د ویلو ده چې دا سیالۍ به د جون تر شلمې نېټې دوام کوي. بلور ته د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د تمریناتي کمپ په پار سعودي عربستان ته تللې ده. د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې دغه لوبډله به د سعودي عربستان په تمریناتي کمپ کې د راتلونکو مرکزي آسیا د سیالیو لپاره تمرینات ترسره کړي. افغان لوبډله به د مرکزي آسیا په سیالیو کې د ایران او قرغیزستان هیوادونو پر وړاندې لوبې وکړي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس هغه افغان لوبغاړي چې په نړیوالو لیګونو کې هم بوخت دي د تمریناتي کمپ ته وربلل شوي دي. د تکواندو ملي لوبډلې لوبډل مشر خپل سیال مات کړی دی. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د خبر پر اساس چې د تکواندو ملي لوبډلې لوبډل مشر محسن رضایی د هانګ کانګ هیواد لوبغاړي ته ماتې ورکړې ده. په خبر کې ویل شوی چې دغه سیالۍ د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شوې دي او ښاغلي رضایی د لوبې په دویم پړاو کې خپل سیال مات کړ او بل پړاو ته لاره پیدا کړه. محسن رضایی به دویمه سیالي د آش ساحل هیواد له لوبغاړي سره ترسره کړي. باید وویل شي چې د تکواندو په دې سیالیو کې د یو سلو څلور څلوېښت هیوادونو نهه سوه یوویشت لوبغاړي برخه لري چې وی د افغانستان دي. د خبرونه دویمه برخه دا او ځانګړې مرکه درته لرو. دا ځل مو له پخوانی لوبغاړي او وسلی روزونکي دولت خان احمدزی سره د آی پی ایل په سیالیو کې د افغان لوبغاړو په کارکردګیو خبرې کړې دي. ښاغلی احمدزی د هغو روزونکو له ډلې څخه دی چې وسلی اکثره ستوري لوبغاړي شاګردان دي. هغه په خپلو څرګندونو کې د آی پی ایل سیالیو په ارزښت، د لوبغاړو په لوبو او نورو مهمو مسایلو خبرې کړې دي. مرکه درته خبرو. د آی پی ایل سیالیو په پیلوبه کې د راشد خان او نور احمد پرفارمنس څنګه وو؟
آی پی ایل سے کوم وو پٹول کی دی نور احمد د پاره ډیر زیات ضروری وو. نور احمد سیدا کوم مهارتونه سیدا از د کړي یا کوم استعداد دلاره آغا د وخو د پڅو وختو کې وخو د سیدا دی لوبغاړ د پاره ډیر اړین وی. د پریشر پر ټایم کې د خپل ټور مهارتونه په صحیح ځای کې عملی کړ، په سټډیا کې عملی کړ او په غټو میچونو کې د خپل مهارتونه وخودل. نو دا د مهارتونو د خودلو هغه انتها ده دی لوبغاړ د پاره. نو نور احمد هر وخت وس کولای سي په هر سخت حالت کې خپل ولټیا وخی. نو د ټول ټورنمنت د نور احمد د پاره خو بالخصوص پایلوبه کې چې راشد خان دومره ونه زلید، نو راشد خان نسی په ټول ټورنمنت کې څه توقع کیده هغه ټول توقع د سر ته ورسوله. مطلب د پارتنرشپ په ماتولو کې د ټیم د پاره ډیر اهم رول ادا کړ په دې ټورنمنت کې. نور سیدا کرکټ د دارازي یو میچ کې خامخاص تاسو له بیسټ بولرمی پرفارمنس خرابېږي. نو دواړو ته زه بالکل دا ویلای سم چې د خپل ټیم د پاره پورا پراغه د ټیم دی بولینګ د سپن بولینګ ملاوا او ډیر خو وزلیدل.
په سګنی پړاو آی پی ایل کې پنځه افغان لوبغاړي ولوبېدل. رحمان الله ګربز، نوین الحق، فضل حق فاروقی، نور احمد او راشد خان. لاستراوړنی څنګه ارزوي؟ د نورو کلونو په پرتله څه کال څنګه ول؟
بالکل څومره دی دا لاستراوړنی خو صرف دا نه دي چې دوی پنځه واړه لوبغاړي په آی پی ایل کې ولوبېدل، بلکې دا د افغانستان د ټول کرکټ لاستراوړنی ده. په دومره غټ لیګ کې د پنځه لوبغاړو لوبېده مطلب د افغانستان کرکټ سدا آئندہ ډیر روښانه ده او ډیر زبردست لوبغاړي را روان دي. فائدہ صرف دوی ته هم نه ده، کرکټ بورډ ته هم د دې ډیر زیاته مالی فائدہ ده. دوی ته که مالی فائدہ وي نو کرکټ بورډ ته هم مالی فائدہ ستل دینه. او په ټوله کې ډول خو زلیدل څه څنګه سي بده باندې تفسیري وسوي او څنګه سي دوی نه توقع کيده هغه نه زیات وزلیدل. دا د موږ د افغانستان د کرکټ لپاره ښه زیری ده. په دغه عمر غټ سټیج کې سدغه منګ ویلای سوسی آی پی ایل سدا دی یو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ نه کم نه ده، د دې پريشر او د دې هر خواسته ده د دې لوبغاړي او د دې د لوبغاړو ورتیا نو دا د ورلد کپ نه کم نه ده. نو په ورلد کپ کې سړی دومره زليګي او دومره پرفورمنس کوي نو لری نه ده چې موږ ټیم به یو وخت کې د دوه لوبغاړو خلاف ډېر ښه وزليګي. امکان دې سره چې په شلاوریز کرکټ کې موږ پاینده کې یو بهترین ټیم اوسېږو.
یوازن افغان تو پوهن کې چې آی پی ایل کې ولو بیت ګربزو لامل څه ده چې افغان تو پوهن کې په نړیوال لیګونو کې کم اخستل کیږي؟
بالکل که وګورو ګربز څه ده صرف بیټسمین نه خو بیټسمین نه ده بلکې یو خو وکټ کیپر هم ده او ورسره څه ده اوپنر بیټسمین ده. نو دیو ټیم په بیلنس یا دیو ټیم په جوړښت کې د دې ډیر ځای لیدل کیږي ضرورت لیدل کیږي او بل ډول څه دی یو بهترین تو پوهن کې هم دا د دې د لوبه سیدا ډیره تیز لوبه ده او د شلاوریز کرکټ د طبیعت مطابق د بیټینګ کوي. نو ټیمونه ورته ضرورت لري هر ټیم ورته ضرورت لري نو ډیر خوم زلید په لوړتیا سیدا وښودل که څه هم څو واري زر زر اوسو خو د دسی بیټسمنانو سره کیږي او څو ډیر خې انګزونه مکړه دسی بیټسمنانو ته دا توقع کولای سي سیاره دا به ماته دوه میچ بعد یو میچ ډیر خ کوي هر میچ سیدا دا به ماته خنه کوي نو دی تیز لوبه کوي دی وجه داده نو خو ډېر زبردست لوبه وکړه.
راشد خان دا ځل په دې سیالیو کې د وکټ واخستلو نظر خو وو وښل لوبغاړي وسوځول خو د نورو ځلونو په شان خپل اکانومي ونښ وساتلې استاله عمل لاملونه څه دي؟
که وګورو راشد رول امکان دی ولري چې په ټیم کې د سی وو سی پارتنرشپ مات کی او وکټ راولي او وکټ واخلي او زیات اټاکینګ بولینګ وکړي نو په دې صورت کې رنز راځي. بل ډول سه دي د سره ډیر بیټسمنانو اموخت هم پیدا سه بار بار په دې اپیل کې هر ټیم یو بل سره دومی چلري نو د دې خلاف د خلکو یادی بسمینانو هغه ستراتیجی او پلانینګ هم د پیرډیر خخ کاریده نو که پایلو به موږ وګورو د منډې جوړې سوې او بیټسمنانو سیدا د دې بولینګ په هغه ویریشن او په دې شانو کې د سې کاریدل لکه د سره سي ډیر زیاته لوبه کړی دی دغه ګوګلی او لیگ بریک په ججمنت کې ډیر زیات مشکل نه کاریدل د پیره که څه هم راشد خان ډیر خولو به د وکټي واخیسته خو امکان دی بل ریسی د راشد خان د پیره رول هم د سی وو سي پارتنرشپ مات کې ډیر زیاته ټیکینګ بولینګ وکي او خامخا وکټ تر لاسه کی تر سوخو په دې کې تر ډیره هدا پوره کامیاب هم سو کلم سي راشد بولینګ تر اغلې وکټي اخیستي دي او خالب ټیم یې زولای دا او په ما غزي کې د میچ د ګټلو چانس هم پیدا شوی دا.
آیا نور احمد براتون کې راشد خان ثابت شي او د نور کیسه څنګه وا چې د نولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلې ته مو انتخاب او
تزه یو شی و هم سی هر لوبغاړي ځانګړي استعدادونه لري هیڅ کم څه دا نور احمد نس کېدی یا هیڅ هم راشد نس کېدی خو ها د کارکردګي په لحاظ باندې منګوي سو نور احمد څه دا روان رایزنګ سټار دا دنیا په کرکټ کې او بل نور احمد هغه وخت کې زه انډر 19 مسلې مې روانې کړې و ټرایل او حسابونه مې شروع کړو د زنو په کچا باندې انډر 19 جوړاو دا سای منګ راوغخته دی زون دی تیم د پارم سی انتخاب که کلم سی بیا دی زونونو ترمنز لوبی که بلی دا سای نو بیا ما دی لکلک پختنه وکلاو دی خوست پا موتر که ناست لعربشانم دی نمبر واخست عربشا تمیسی زنگ سی و عربشا دی میسانک دی زون دی اندر 19 منیجرمو او شاهین نیازی تا میویلی سی بس سرای را پیدا کوا عربشا نی نمبر اخستی بیا موتر نرا کست که او را موست او بیا دی زون نبرم اندر 19 تا مخی که بیا دی سی و سی ریس مزای په وخت کې ډایریکټر د ډایریکټرین استیپا ورکړه ز ل د انډر 19 له هډ کوچینا اخوا کړم او د هډ کوچ سو نور بیا یو تور دو تور کې خو ته نور بیا لري سمز دي سرو استعداد د افغانستان کې سٹاف پیژندل ډیر ضروری دی راجګول ډیر ضروری دی او د افغانستان به یو حلق یا یو دسی لوبغاړی تر وسه نی سیمانی انتخاب کړي ما نی ټرین کړي او ما یو ځتن یې رسولای دا امکان نه لري.
سکل آی پی ایل ستاله اند له نورو کلونو سره کوم مهم توپیرونه درلودل؟
آی پی ایل کې هر وخت دا نوی نوښتونه راځي کدا امپاکټ پلیئر د دې دا نوې قانون سی وو لټاس نه روسته د لوبډل انتخاب او ستاس وګټي او بلونه روسته د لوبډل انتخاب د سی نور د شیانو کې دا پیرسي وډیر ځوانان لوبغاړي او په دې آی پی ایل کې د ملکونو هغه لوبغاړي سی هغه د راپورته کېدو یا نوي استعدادونو څخه نه ولیدلې. هغه په IPL کې اصل لوبغاړي ډیرو دي، انډیا خپل لوبغاړي دي چې نوي لوبغاړي ډیر زیات پکې، او ښه خبره دا و چې ځوان لوبغاړو سره د ډیر زیات پرفارمنس کې به د بولینګ په برخه کې او کې د بیټینګ په برخه کې ځوان لوبغاړو سره خلو وکړي، د میچ د حالاتو مطابق په پریشر کې لوبي د سختو بالرانو خلاف، نو دا د روان کرکټ تای یو نوې رنگ په شکل باندې صدا منګ ویلی سو چې دا آی پی ایل ټورنمنت بر روان کرکټ ته نوې رنگ ورکې، نیوی لوبغاړي به متعارف کی د دنیا کرکټ ته.
آی پی ایل د یو لوبغاړي د کیریئر یا لوبیز ژوند په جوړولو کې څومره مهمه ونډه لوبولای شي؟
آی پی ایل کومګ وګورو، برانډ کرکټ ده، سخت کرکټ ده، د تا امتحان ده، د مهارتونو امتحان دی، ده د پوهې امتحان دی، ده د ټیکنیکس او د فزیکس امتحان دی، ده نو دا یو آی پی ایل کومګ وګورو ته د سیو پوسه سیستا دی کرکټ دی پی ایس ڈی لیول امتحان ده. که ته په دې امتحان کې کامیابیږي نو ته د خپل ملک لپاره په اسانۍ کرکټ کولای شي، په نورو لیګونو کې په اسانۍ کرکټ کولای شي، د دنیا په ټول هر کونج کې ته ښه کرکټ کولای شي که ته چیرته په آی پی ایل کې ښه ځلیږي. نو آی پی ایل کرکټ مینز
ویل کېږي چې د افغانستان اکثره ستوري لوبغاړي ستاسې لومړني شاګردان پاتې شوي، یعنی ستاسې روزلي دي. په راتلونکي کې داسې څوک شته چې د راشد خان یا د نورو نوموتو افغان لوبغاړو په څیر په نړیواله کچه وځلیږي؟
بالکل، تاسو آخري ځواب کې مخکې ما خبره یاده کړه، ټول چې ته څومره لوبغاړي وګوري له ما سره خامخا دوه نیم درې څلور کاله تیر کړي دي، او ډیر زیات مهنت سره سوی ده، او دغه د دنیا دغه عصري کرکټ سي منګه ماډرن ایرا ورته وایو. زه سي خپل لوبغاړي جوړوم، ماډرن ایرا ته جوړوم، د سي په نامو نام شکل باندې یو لوبغاړي نه پریدم، هغه ته یو ویژن لرم. زه سي یو لوبغاړي جوړوم، هغه ته یو ویژن لرم، یو تصور ورته لرم چې دا باید چیرته ووسیږي، دا لوبغاړي څومره استعداد لري، دا باید څومره اوچت سي او چیرته ورسیږي. نو هر لوبغاړي په ویژن باندې ما سي دروزلای. له دا کوم لوبغاړو نومونه ستاسو ما ته ویلي دي، لکه راشد او مجیب او د سنور، ډیر زیات لوبغاړي تر دوه درسونه زیات د سلو لوبغاړي موږ روزلي دي، هغه وستول په نېشنل ټیم کې دي، لوبه کوي د افغانستان لپاره، هر ځای په خپل ځای کې ستوره ده. بالکل پر روان کی ک دی انڈر 19 کرکٹ باندې صحیح فکر اوسی، تر اوسه پوری په صحیح فکر نه ده سوای، ک انڈر 19 لوګ ډاله باندې صحیح فکر اوسی، من کوای سو سی پاینده کی دی یو سل پینځه سل وی خیو نیو سل پیس بلران سی دی انڈر 19 کې ولرو، تر راشد خان او دی مجیب خان غونتی او دی رحمت په چیر باندې بلران ولرو، او ام دی سی دی ګربس په چیر باندې بیٹسمنان ولرو، دا بالکل ساده، او دا بلکې منګ ویلای سو سه دا لکان به په تخنیکی لحاظ باندې نور هم سنبال وی، خو تر وسه پوری دی باندې ګرځي او توجه ورته نه ده سوی. ان شاء الله که وخت راغی نو غلو غاړي به بیا وګورو.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو د دیونی د لوبول میدان ونې زخ پرونه بش پړه شو، لوریدو بو منندو یو.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه د ازادي رادیو سوتون کې ماشین ته دا پیغام پریږدم. په دې اله چې موږ د بادغیس ولایت د بالا مرغاو ولسوالۍ پروشر د طالبان وشر پر شل باندې ټوله وی شاجه پر لاس باندې ټوله وی هیله کوم د دغه مسلین څخه چې شاش کو نو خلک تر پروشر وشکالین زپلې دي چې لږ مرسته وسره وکړي. په دې هیله چې زما پیغام نشر شي. وسلام.
سلام علیکم، زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. هله کوم جزما پیغام نشر سی. دغه د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ سړک تر ګریشه پر ډیر بدرازه خراب دی، او د ورځې تقریبا تر زر مټر ډیر باندې تا ګورا تا ګرځي، او دا رقم خراب دی چې مټر سره پرې کی. دغه زما پیغام د لوړ پړو چارواکو ته ورسیږي چې دغه سړک موږ تیار جوړ کی، یا دا د وطن خلکو ته وایي، یا په یو چای جوړ کې دا ډیر نابود خراب دی. نو سړی مریض پر بیا والای شي، روغ سړی وژنې چې پر دغه سړک باندې ځي. داسې کډی او کندې لري.
بلې السلام علیکم. خدای مراله د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته زړه په اخلاص سلامونه وایم. زه محمد ایم افغان د غورک کندهار ولایت غورک ولسوالۍ در سره پر لاین یم. زموږ د بند غم دي دغه مسولین راوخوري، زموږ برمې وچې دي، وطنونه کاریزونه مو ټوله مکمل وچ دي. نو موږ که چیرې د زموږ د بند غم راونه خوري، موږ کېدلی شي چې مثلا پر مخ باندې سره ورک سو، یو د یوې خواته ولاړ شي، بل د بلې خواته ولاړ شي. پیچي برمې مو راوستلې، هغه مو وویلې، هغه هم نتیجه نه کړه. ور دا نور برمو خو دروازه تېره سوله. نو شر کال مو زیرې دغسې وویلې چې اکثره ځایو کې بادول غړولې او غنمان پر دغه رقم باندې ونو. وروره زموږ د مسلینو پر اړوان چارواکو پرې د زموږ غږ ورسېږي چې دغه زموږ د بند غم دې راوخوري. سید السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل استمی حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114221.
د ازادي میلمه
سلامونه وړاندې کوم. زموږ نننۍ میلمه به شای تاسو د ازادي رادیو اکثر اوریدونکو پیژنې. د دې غنی مرکې له ازادي رادیو خبري شوې دي. آزرخش آفیزی یادوام چې د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې په خپل زیږنځای کې کړې، نورو زده کړو ته په کابل کې دوام ورکړی. ښاغلی حافظي سره لدی چې د یو ښه اقتصاد پوه په توګه پیژنو، خو دی د ادبي قریحې خاوند دی او ښه شعر وایي. د تمې د دې خواله په پیل کې وویل چې له زده کړو وروسته یې لومړنۍ دنده څه وه.
ما خو دولتي کار هیڅ نه کړی. تقریبا زه چې ځواني ته ورسېدلم او د درس سبق مې بشپړ کړل، بیا زه د بدخشان د سهامي شرکت مرستیال شوم، د رئیس مرستیال شوم. ډېر ځوان وم چې دا زما مشر ورور مړ شو، او دا بیا زما پلار ما څخه غوښتنه وکړه چې حکومت ته مزه همدلته کار وکړه. په ټول ژوند کې یو لنډ موده ما په رادیو تلویزیون د افغانستان کې په هنر ادبیات شعبه کې یو څو میاشتې کار کړی دی، رسمي دولتي کار. هغه هم د ذوق پر اساس او هغه علایق چې شعر او شاعري سره مې درلودې د هغه پر بنسټ. دا خصوصي فکتور کې پاتې وم، بیا رئیس د شرکت شوم، بیا همدغسې بیا اتاق ته لاړو، هغه د ځوانۍ څخه بیا همدغه سکتور خصوصي کې مې فعالیتونه کړي.
د دې شرکت په اړه وایست استاسې د کورنۍ مربوطو او کنه یو شرکت چې نور خلکو هم پکې سهم درلود؟
دا شرکت خو ډېر لوی شرکت وو او سهامي وو. د هغه وخت کې د شپږ لوی شرکتونو له جملې څخه یو همدا شرکت وو چې په حوزه د بارتر کې فعالیت درلودل. په شوروي اتحاد کې شرقي اروپا سره او همدارنګه پاکستان، هندوستان، ایران سره معاملات درلودل. زمونږ کورنۍ هم پکې سام درلودل، ښه سامي درلودل.
تاسو ویل چې بیا مو رسمي دنده د رادیو د هنر او ادبیاتو په څانګه کې
لنډه موده کې
لنډه موده، او مو ویل چې له شعر او ادبیاتو سره مو لیوالتیا و، اوس هم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري، یعنی عملا کار کوي؟
دا جالب سوال دی. ما خو مخکې ډیر ښه شعر او شاعري پیل کړی وو او ځینې شعرونه ډیر شهرت وموند، او په این زمان کې ما دا پښتو لندۍ د اولین ځل لپاره په معیاري دری شعر کې وژباله. یعنی په بندیخانه کله چې وم، زما د بندیخانې د دوران د کوټه قلفي او حاصل همدغه دی چې دا پښتو لندۍ مې په شفاهي توګه راټولول او هغه مې په فارسی شعر کې ژباړل. او بیا هغه د علوم د اکاډمۍ لخوا په هغه وخت کې چې زه ممنون القلم وم، زما د میرمن په نوم بیا خپور شو، چاپ شو. نو اولین ګشت و چې د پښتو لندۍ په دری معیاري شعر کې هغه کېدل. او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دری شعرونه چې په ډېر ځوانۍ کې شهرت ته ومونل، مثلا تاریخ هم چې پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست، گربت بده این بد بکشد، گرک نیک نیک از چهره ها نقاب تظاهر زدوده نیست، بی ترس و بی هراس جا و مقام ما آنسان که بوده ایم همان وانموده نیست. خب هر صورت کله چې په 2002 کال کې زه افغانستان ته بیرته لاړم، زما خو ډیر وخت بندیخانه تیر کړی دی، تقریبا 9 کاله او 3 میاشتې اولس ورځې زه بندي وم، د سیاسي بندي وم.
ما خپل هم همدا غوښتل چې د پوښتنه وکړم چې تاسو ویل چې لډۍ مو هم په کوټه قلفي کې ترجمه کړی دی، نو په کوم وخت کې او ولې بندي شوی؟ دا کوم وخت و، د چا حکومت؟
خو داسې دي چې دا ځواني و او احساسات و، او دا د خلکو د ژوند د بدلون لپاره مونږ درې هلې ځلې کولې. بیا د حزب ډیموکراتیک خلق افغانستان چې تاسیس شو، مونږ په ځواني کې د دغه عضویت ترلاسه کړل. بیا وروسته چې دا شورویان راغلل، مونږ هک پک پات شول چې دا ولې راغلل. یو څه جنجالونه دننه په غم کې شتون درلودل، دا د برابري د حزب کې یو څه سیاستونه هم زمونږ خوښ نه و. خو په هر صورت بیا ما مخالفت وکړل، یو تعداد خلکو سره یو ځای مونږ یو اعلامیه نشر کړل د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې، او دا د دې سبب وګرځېد چې مونږ بندیان شولو. ډېر یو تعداد کدرونه د حزب مخکې تر مونږ څخه هم د مرکزي کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم، لکه ډاکټر شاه ولي خان، لکه عبدالکریم میثاق، لکه پنشیری، لکه ډاکټر سالم وزیری، لکه نور شرعي جوزجاني، عبدالقدوس غوربندي، دا خلک بندیان شول. خو بیا یو تعداد بیرته خوش شول، لکه ډاکټر زیری او لکه پنشیری، غلام دسګیر خان پنشیری، دا خلک خوش شول، نور پات شول. بیا موږ هم چې بندیان شول، دوی سره بیا یو ځای په کوټه خلفي کې واچولو.
اما تاسو ویل چې ستاسو د بند موده ډېره اوږده وه، 9 کاله؟
د ټولو اوږدې وي. ډېر خلکو هم، دا خلک چې وو په دا موضوع کې، تر څو چې شوروي اتحاد عسکر دلته شتون درلودل، ټول بندیان وو. بیا چې دا سیاستي مسالې ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی او رهبری د افغانستان هم تغییر وموند، او په خپل د شورویانو په تفاهم سره بیا موږ د اعدام څخه وژغورل شو. موږ 5.5 کاله اعدام ته ناست وم چې ضد د سویتیزم و ضد د انټرنشنالیزم و ضد دا شیان، حال دا چې دا ترونه غلط و، موږ د چا ضد نه و. خالی مونږ ویل چې دا زموږ وطن دی او غریب هیواد دی، او که چیرې مشکلات په رهبری دی حکومت کې وي، دا وي، بیا باید دا ګوند شتون لري، دا ګوند باید کنګره دایره کې خپل رهبری اصلاح کړي، دا کارونه وکړي. زموږ طرحې دغسې یو شی وي، نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا په ټول مسایلو باندې قبضه کوي، مونږ د دې مخالف وو هغه وخت کې. او وروسته وښودل هغه زموږ په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په ضد دی، بلکې د شوروي د افغان د دوستۍ پر ضد هم دی. نو په دې خاطر باندې بیا موږ بندیان پاشولو. وروسته بیا خوش شولم، بیا چې بندیخانې سره خوش شولو، هغوی 30 کسانو لپاره برابري د حکومت او ګوند ځای راکول، او بیا ما ونه کړله، ما ډډه وکړله، ما ویل زه نه کوم. بیا هلته بیرته خصوصي سکتور ته لاړم، هلته زموږ ټول شتمني دا شیان تر تعمیر لاندې وو. خو په هر صورت او په بدخشان و دا ځایونو کې جګړه و، او په کندز کې هم زموږ مځکې وي، هغه هم تر څو حاکمیت د حکومت نه و. نو بیا څه شولم زه دلته بیرته، مو همغه خپل کار، ما ته ویل چې خالي که ما سره غرض نه کوي، زه خپل دغه پلرنی کار کوم. بیا شرکت برات و بدخشان کې مو کار کړه، مشهور شرکت و هغه وخت، په مغه کار پیل کو. بیا خو کاروبار بیا وروسته بیرته نیول کېدلم، په نه اتیا کې بیا مجبور شم چې وتښتم. بیا هندوستان ته راغلم، دلته وم، وایي چې که چیرې اوزه بیرته ښه شي، بیرته افغانستان ته ځم، خو متاسفانه د بد څخه بتر شو. نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ، او پخوانی هغه سابقه چې و، بیا جرمني یو تجارتي ویزه راته راکړل، د هغه پر بنسټ دلته راغلم. بیا ما ماشومان ممنوع خروج شول، پات شو. بیا د ناروغ پایس او د جنجال سره دوی تقریبا 1 کال په بر ونیو، چې د نور رو د زامنو په حیث دلته چې ناروغان ول، د زلق ناروغتیا چې درلودل، خلک هغوی ته پاسپورت ورکو، یو د یو چا په نوم، بل چا په نوم، دوی سره بیا راغلل هندوستان ته.
په جرمني کې بیا څومره تاسو بیا بیرته افغانستان ته راغلی او بیا
خو په جرمني هم که زه آرام نه وم، هلته مونږ ډېر کارونه وکړل. مثلا انجمن سول د افغانستان متاسیس کړ ځینې دوستانو سره، د اروپای شورا مشر شوم دی همدغه انجمن سوله افغانستان دلته په اروپا کې کله لندن ته تلو کله مثلا اسکندنوي هیوادونو ته کله دغه دوستانو سره انډیوالانو سره د سولې لپاره مونږ هلې ځلې کول. بیا یو دوسو فرهنګي ټولنې جوړې شوې دلته په نوم د فرهنګ سرای نیستان یو بینلی د زمونږ د منطقې د خلکو وی په هغه کې زه یو مدت د مدیري هیئت غړی وم. بیا رئیس شوم د یو مجلې چاپول په نوم د نیستان بل په نوم د قانون روشنګران افغانستان یو تعداد زما پخواني دوستان پکې ول. هلته زه هم داخل شوم او د روشنی په نوم یو مجله چاپولو او په نوم د رویدادهای افغانستان و دیدګاهای جهان یو شی چاپول. په انجمن صلح کې هم ندای صلح یو نشریه و هم چاپول. نو دا هلې ځلې مې کولې دلته. بیا چې افغانستان کې کله ناکله پاکستان ته تلم یا هندوستان ته تلم همدغه دوستانو سره په تماس کوم اکثرا یعنی آرام نه وم ناست.
بله.
نو بیا وروسته چې اوزا په افغانستان کې جوړ شو یعنی د څه سره سم چې هغه د اقل امکانات برابر شو په 2002 کې زه بیرته افغانستان ته راغلم.
بله.
بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول او مونږ وکولی شول چې د اتاق تجارت بینلی تاسیس کړو. په اول سر کې د اسامبلی امید دایر شو په هغه اسامبله کې انتخابات شو د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي د سوداګرو د صنعتکارو د خدماتي شرکتونو. بیا هلته په رهبري کې زه وټاکلم پایز د رئیس دارمشا عمومي رئیس یو زموږ دوست و عبدالله خان رامین چې بیا وروسته وزیر زراعت شو او یو بل دوست زموږ حمیدالله قادری دی رئیس عامل شو چې بیا دی وزیر ترانسپورت شو یو وخت حمیدالله خان قادری زراعت. بیا وروسته چې د دوی کابینې ته لاړ بیا انتخابات شو په هغه انتخابات کې بیا زه لوی رئیس شوم د اتاق او ډېر عمر هلته پاتې شو. نو دلته اصلي خبره په دې کې و چې دا شعر و شاعري څه شو. زه بیا په دې باندې څو شپې تر سهاره پورې بې خوبه پاتې شولم. دا سوچ مې کول چې دا شعر خو ډېر زما اصلي شوق و او غوښتنه و او دا ادبي کارونه و دا لیکنه و دا شیان یوازې تجارت په دې خاطر مې کول چې هغه دودۍ یو مړې دودۍ پیدا شي. یعنی دی زیاتره زما هلې ځلې همدغه و چې خپل معنوي کارونه وکړم. اوس څنګه وکړم؟ اوس خو ته رئیس امید اتاق شوې ټول د خصوصي سکتور چارې تا پورې لري او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې د کارموندنه او د اقتصادي وده او د بلانس تجارت برابرول د ټول ستا په غاړه شو. اوس که ته شعر و شاعري ته ځي خو د شاعري اصلي شاعري یوه برخه دا ده چې تاسو د عادي حالت څخه ووځئ خپل هغه ناخداګاه ضمیر ته لاس باید لاسرسي ورئ او د هغه لپاره یو څه د بل حالت کې قرار لري ځکه چې دا اشراق او دا په اصطلاح وحی الهامي کاذبه چې دلته راځي او اته طبیع شعر راځي په هغه کې تاسو د عادي حالت څخه بهر پاتې کیږي. نو که چیرې دغسې وشو خو ته بیا خپل کار نشي کولی ځکه چې ته تمام شپه شعرونه ولیکي او سبا بیا خوب دی بشپل نه یې بیا ته راشي ریاست د عمومي اتاق وکړي دغه مسؤلیت دې ولې ومنله. بیا مې ډېر سوچ وکړ په پای کې دغه نتیجې ته ورسېدلم چې د افغانستان د مظلومو خلکو لپاره یو مړې دودې برابرول تر شعر څخه ماته ښه دی په دې چې شعر دلته په دغه سي ورسته پاتې هیواد کې یو لوکس شی دی او هغه خلک چې دودې دلی خلک چې ډېر فقیر دي نو دغه لپاره بیا ما جدي شعر پریښودل. شعر خو په خپله راځي ځکه چې د الیوت یو شاعر دی هغه وایي چې شاعر کسی نیست که نمیتانه شعر بگه، شاعر کسی است که نمیتانه شعر نگه. او په دې خاطر به کله ما کله شعرونه راته او شعرونه مې ولې کله ما بیا د حرفي شاعر په حیث پاتې نه شوم یا حرفي لیکوال. بیا د زما لیکنه او دا شیان هم مخې وګرځېده زیاتر په خپل هغه نور مسلک کې د اقتصادي مسلک کې به کتاب مې ولیکل مثلا امکان ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت یا توازن بیلانس تجارت د افغانستان یا مؤلف های رشد اقتصادی در افغانستان دا کتابونه می ولی کل بیا پا اغا سو که دوب شوم پا دا اتاق که و پا ام دا اقتصادی چار رو دی افغانستان ول چان هم نشد میسر و سودای خام شد د حکومتونو بدون فاسد و بدون نامنی و چی هغه ارزو هم تسره نشد. خو پر سره موږ خپل حلیزلی وکړل
د دغه کارونو په اړه وایست هم دې دورې تسول چی فساد و د کار زمینه هم ډیره زیاته و په دې دوره کې، اما ډیرو خلکو هم دا شکایت درلود چې زمینه شته د کار پیسې شته خو مخه یې نیول کیږي. اما هم اشرف غنی هم کرزی دواړو غوښتل چې فساد نه وي، حداقل دغه شعارونه یې ورکول. ولې دوی نه بریالي کېدل؟
وایي چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی کشن لشکریانش درخته ها از بیخ. دا مسائل متاسفانه هم دغسی و اصلا مسئله چه شی و یو سه جوار و گرو زه خود دینا نوم پا طول مسائلو که اول خود ست طول خوصی دی افغانستان پا دی و توانی دل چه در طول نمگلتیاوی چه مخ که سیستم کشتون دلو دل اغایی بشپر که دی مسائل پا چوگم منگا دی دولتی اقتصاد پا وقت که 50,000 تن نفتی او دیگاز زخایر دلو دل پا طول افغانستان که او دا دی دولت پا سرمایه گذاری و دیر زریوی دی روسی تکنولوژی و دیر روستپاتی. اما کلا چه منگ دا اولویتون تشخیص کرد یا اولویت زمان داگه و چه دا ظرفیتون ملی باید لوار کرو. اولین کار چه وشو تقریبا 1.5 میلیون تن وست منگ دی گاز او دی تیل زخایر لرو پا طول افغانستان کی. پر طول بنادر که زخایر لرو مخی نوی دا یو کشتی راتل تا دو و نی دری و نی تا بند پاتی که دل او کچنی بیره چه دی ازبکستان علی عرص خراته یاده ترسو چه دا تانکرونه دی تیل بارگیری کول او آقای تشاول او دا طول دمره جدا شان پا منگ بندی و چه با منگ دیتنشن و دا طول شان منگ برده التوار کول. اوس افغانستان 1.5 میلیون تن د نفتی موادو او دی گاز زیر می لیلی او دا زیر می په تاریخ دی افغانستان که بیسار دی او های تکنولوژی دی اماغ برخه حال تا کارول چه بینی. بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورتیشن د فویل لپاره یا دی تیل او دی گاز لپاره لرو چه کولیشی چه نای طول زراتون دی افغانستان بشکلولیشی او حتی کچیر ترانزیتی مثلا پاکستان لپاره هم یا ایران لپاره انتقالات وی او منځنی اسیا لپاره وی هم موږ دا کولای شو دا جوړ شو. بل دا چې دا ویجال چیره د کابل چې د جنگونو پر اساس لبین تلی وو او کله چې موږ لاړ والته په کانتیننتال کې تاسو باور کې چې وبو نه وی موږ د پول تخنیک از خزینه د بدخشان معاصرین ول هغه مرسته کولی موږ ته یو بشکو وګراول په کانتیننتال او تلکی منګه وکولې شو چې ډېر خدماتي تاسات جوړ کړو ډېر تلونه جوړ شو ډېر د وادونو او د مافلون د کنونشن سنټرونه جوړ شو او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل ګوندي هیوادونو څخه ډېر پرمختګ وکړ. درې مسله دا چې تقریبا 15,000 د واردات د بدیل لپاره کارخانې جوړې شوې. متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ وو حکومت سره یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی، په این زمان کې ډېر اقتصاد لپاره ناوړي تاثیر لري. په دې چې یو نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي مځکه ولري کارخانه یې ولګوي مثلا کارګر استخدام کی خام مواد راولی ماشینری راولی بیا برسیره په خپل امنیت په خپل ونیسی یو کارخانه دار یو سوداګر پزوس شپته بیا کسبادي ګردان لري دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټول مسارف بیا یو څه مامورین هم بیا رشوت ورکي دا کاست اف پروډکشن یا قیمت د تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو دا خپل رقابتي قدرت الله سو ورکي په دې خاطر باندې ما ویل چې ډېر زموږ کارخانې دلته پتات بریدلې دي رقابت نش کولای. دا خو موږ د شورای عالی اقتصادي کې یا کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې هلته موږ دا فرصت وو چې ښاغلی رئیس جمهوران ته دا خپل نظریات ووایو. هغوی ښه ویل خو نشول کولای ځکه چې نظام دونه فاسد وو چې د اول سر څخه نیول تر پایه پورې ککړ وو په دا مرض کې. نو پار صورت اما برسیر پراغه دیر کارونه ترسار شول، مثلا ساختمانی ظرفیت شرکتونه دی افغانستان هیز ظرفیت ندرودل، روز تا دونه ظرفیت پیدا شو چه دوی لوی لاری جوراولی تونلونه جوراول او پاین زمان که نور دا دی پل او نور شیان سراک او دا شیان دا طول دوی کولی شو چه جوری که او ساختمانی چاری دی شهر، مثلا دا ویجال تصویرونه دی شهر دی کابل تاسته معلوم دی، او روز تا دا طول کرونه چی جوشه ویدی علال اکثر 90% او دا تجارتی اماکن چی دی او رهایشی اماکن دی طول دی خصوص سکتور دی وانسان پا همت جوشه ویدی. او پا این زمان که پا دا شل کال تروز پوری خصوص سکتور دی وانسان لبرکت دی چی پا وانسان که قطعی نشته دی ټول شان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود اس خنیولې تر دیراود دی اورزګانه پوری هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دی، خدمات شته دی، دوکانونه سره خلاص دي، په هیڅ زمينه کې موږ ورسته نه یو پاته. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کارو مثلا تعمیرونه جوړیدل په منطقه کې بیا غنو یا تطبیق دی قانون دی حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه دوه منزله درې منزله دي بیا یو شل منزله کور باید جوړ نشي، په دغه کې دوی پس پاتې کیدل او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
دا یو پسول چې یو سوداګر مجبور و چې باډی ګاردان ولري ساتونکي ولري او د دته هغه څه چې تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه وه ډېری فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه وه خو بیا امنیت نه و. اوس چې امنیت شته بل ډول مشکل شته، د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسې ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته نجلۍ هیڅ یو نه چې په سلهاوو هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسېدل. دا معمولي نجونې وادونه وکړل، ماشومان پیدا کړل، ښه ژوند یې وکړل، اما دا شایسته او ډېر باهنره او پوهه نجونې تل بدبختې وي. او دلیل پیدا ما ته پته ولګېدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډېر خلک هغه کوي، هلی ځلې کوي او ورته مخه کوي. نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري، مشکلات لري او دوی د جګړې ډګر ګرځېږي. افغانستان هم ډېر ښېګڼې لري. اول د جیو اکنامیک لوکیشن ډېر مهم دی، جیو استراتیژیک لوکیشن ډیر مهم دی، موقعیت ډیر مهم دی. په این زمان کې افغانستان د زیرمو څخه ډک هیواد دی، د چنګیز د حملې څخه راپدې خوا د دغه د افغانستان د مځکې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی، ځکه چې زموږ د آبیاري سیستمونه د کانالونه او د ټول کاریزونه او ټول شیان ویجاړ شول. پس له هغه نسل د کار چې باید دا بیرته رغولی وای هغوی بیا اکثرا وژل شوي ول. نو د هغه وخت تر اوسه پورې زمونږ مځکې په بکوا کې، په مزار کې، په قندس کې، په بدخشان کې، په میمنی کې، په همدغسې په فراه او نیمروز کې تر هراته پورې ټول ویجاړې دي. دا مځکې د 1.6 میلیون انسانانو لپاره نور فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایي مواد تامینولی شي. زمونږ معدن ډېر شتمن دي، ډېر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري، او مخصوصا لیتیم چې اوس موږ یې لرو. او دا لیتیم خو تریلیون تریلیون ډالر ارزښت لري. نو په دې خاطر رقابتونه ډېر زیات دي. چین غواړي چې دا ترلاسه کړي، نور هیوادونه غواړي، هر یو غواړي چې دا ترسره کړي. دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو دګر وی. اوس هم دغسې دي متاسفانه. افغانستان که چیرې یو څو کاله پر لپسې هلته امنیت و آرامي و، دنیا پرمختګ وکړ چې ډېر نږدې و چې پاکستان او هندوستان سره خو نشو ویلی. پاکستان او منځنۍ شیا هیوادونه او د ایران څخه تقریبا پرمختګ ته رسېدلي و. ډېر اوس مثلا دا زموږ تلیکومنیکیشن سیستم دونه پرمختللی و چې په پاکستان کې هم دا ټکنالوژي نه و، په ایران کې هم دا نه و، په منځنۍ ایشیا کې هم نه و، دونه سنکیاوی وي او دونه عام شو چې تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې وویشل شول او دا بېساری و. دا یا مثلا یو کوچنی بانک، خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک، 15 میلیون ډالر د هغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډېر مشکل سره برابر شو. ولې په 4 کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسید درلودل، یعنی 50% وده یې وکړله. او دا چې بیا څنګه سرنوشت څنګه شو، څنګه تباه شو، د اداره نه شو تباه شو، دا بېله خبر ده. ولې دا وده وګوره چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړي چې دا جواز واخلي او یوازې د خلکو دپوزیتونه 1.3 میلیارد ډالر وو، یعنی د بالغ پیسې سره راټول شول او دا د اقتصادي وده لپاره ډېر مساعد زمینه برابر شو.
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که ذهن ته درګرځي؟
ولله جالبه خاطره خو زه سرته وایم چې سوګشت زه د مرګ څخه جوړې شویم. 15.5 کاله پر لپسې هلته اعدام ته ناست وم، اما اوس تاسو سره غږېږم او څه نه ژوندی پاتې یم. او دا په خپله یو د حیرانوونکي خبره وه چې څرنګه زه وژغورل شوم، څنګه ژوندی پاتې شوم پرته له دې چې یو داسې اسخای بیرونه یا دوکاری وکړم. یا زه په داسې نه هوټل کې هلته وزیر خارجي نرمي سره ملاقات درلودې، هغې څخه چې راووتلم هلته انتحاري وشو. په دغه انتحاري کې دا زما فلمونه ثبت شوي ول، ځکه چې دا کنټرول د دغه یو په آر کې هم و. بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو ما وکتل چې زما او د دغه انتحار کوونکي فاصله 3 ثانیې وي، یعنی په 3 ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم، هغه زما څخه پناه کېدلم دغسې، ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل. ما غوښتل چې ته وینه برابر کړم او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي. چې بیرون ته راووتلم زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوی و، هغه موټروان د موټر مې ویجال او تکا تکا و موټر نه و. هغه وخت کې خغل زر احمد مقل وزیر داخله و، زه په خپل موټر کې ورسولم. نو په هر صورت دا هم خاطره د زما چې دا جالبه خاطرې دي چې د بندخانې څخه راوغورو شو، بیا وروسته دغه ویجال افغانستان دغه حتی ورسېدل، حیرانون کې پرمختګ ته ورسېدل او زمونږ برام او عزت دونه زیات شو په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی او تاقی کوشم اولین ګش لپاره مثلا د لاس پرمختللو هیوادونو د تجارت او تاقونه چې مثلا رئیس اتاق ترکیه د مدیر هیئت غړی و، مثلا د اتاق ایران چې یو لوی اتاق لري د هغه رئیس ما مرستیال و. نو دا دوه دورې د هغه مرستیال شوم، د ریاستي عمومي یو دوره رئیس شوم. د هغه دا په خپل د افغانستان عزت و دایره اون کې چې څنګه موږ ته دوی رای راکوي، څنګه موږ رای ګټو. نو یعنی اوس هم ماته دا الهام راکوي چې نا امید کیږو به نه، دا بنای د هستي بنسټ پر عدل او انصاف ولاړ دی. ان شاء الله د افغانستان خلک دغه حته رسیږي که خپل داخلي مشکلات حل کړي، چې اکثره د دوی داخلي مشکلات هم خارجي بڼه لري. چې خپل مشکلات حل کړي افغانستان ان شاء الله خو وضعیت ته رسیږي او عدالت ته رسیږي او پرمختګ ته رسیږي او متمدنانه او مدبرانه ادارې ته رسیږي.
ډېر زیاته مننه حافظ صاحب، سلامت یاست.
مهرباني کوم. Let me
تماشه بده نو ما لا يو